السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاستویم پیل په خبرونو باندې کو د افغان حاجیانو لومړی ډله نن سهار افغانستان ته ورسیده د طالبانو د حکومت مرستیال ویاند حمدالله فطرت په ایکس پاڼه لیکلي درې سوه شپږ څلوېښت حاجیان نن د کابل په هوایي ډګر کې ښکته شول د طالبانو د ارشاد حج او اوقافو وزارت په وینا سږکال په څلور نوي الوتنو کې دیر زر افغان حاجیان د حج په مراسمو کې د ګډون لپاره سعودي عربستان ته تللي وو د دوهې په راتلونکي غونډه کې د افغان ښځو استازي برخه نه اخلي د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونۍ غونډې وروسته د یوناما مشرې روزا اوتنبایوه په نیویورک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتو ته څوک شرایط نشي ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي اغلې اوتنبایوه زیاته کړه د دوهې د راتلونکي غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماري دی کارلو کوي او د افغانستان لپاره د دوه ویشتو هیوادو په ځانګړي استازو کې چې کومې ښځې دي هغوی به هم ګډون پکې وکړي په دوحه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو دوه ورځنۍ غونډه د جون په دیرشمه پیلېږي په دې غونډه کې د افغان میرمنو د استازیو پر نه ګډون د بشري حقونو یو شمېر ډلو سخت اعتراض کړی د بشري حقونو د څار ډلې اجرایي مشرې تیرینا حسن وویل د طالبانو له لورې پر ښځو او نجونو د فشارونو له کبله ملګري ملتونه غواړي داسې غونډه جوړه کړي چې په اجنډا کې د ښځو د حقونو مسله شامله نه وي او د غونډې په خونه کې افغانې ښځې نه وي چې دا ټاکان ورکوونکي پرېکړه ده د بښنې نړیوال سازمان عمومي مشرې اګنس کالامارات بیا وویل که چیرته د دوحې په غونډه کې د ښځو د بشري حقونو مدافعین او د افغان مدني ټولنې استازي برخه وانخلي د غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي د کرکټ مینوالو ته دا چې د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام لوبه په دوم پړاو کې نن ویست اندیز په نهو ویکټو د امریکا متحدو ایالاتونو ته ماته ورکړه نن بله لوبه د هند او بنګلادیش ترمنځ ده چې د کابل په وخت به د ماښام په اوو بجو پیل شي د شلو ورونو د کرکټ نړیوال جام د امریکا او ویست انډیز په ګډ کوربتوب د جون په دومه پیل شوی چې پایلو به د جون په نهه ویشتمه ترسره شي د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د سوپر ایټ یا د اتو غوره لوبډلو پړاو په دویمه لوبه کې سبا سهار وختي په پنځو بجو له آسترالیا سره مخ شي افغانستان په سوپر ایټ کې خپله لومړۍ لوبه په هندوستان باندې بایللې او دمګړی د څلورو ټیمونو ترمنځ په دریم مقام کې دی افغانستان که غواړي چې نیمه پای لوبې ته ووځي باید د آسترالیا او په بله لوبه کې د بنګلادیش په وړاندې په ښه اوسط باندې لوبه وګټي د اوکراین د برېښنا ملي شبکې یوکراین رهو نن خبر ورکړ چې روسیې د اوکراین د برېښنا پر تاسیساتو تیره شپه یو ځل بیا پراخ بریدونه کړي د یوکراین رهو په وینا دا په تیرو دریو میاشتو کې اتم لوی برید دی چې د اوکراین د انرژي پر تاسیساتو ترسره کیږي یوکراین رهو په یو بیان کې چې د تلګرام له لارې خبر کړی ویلي د تیره شپې د برید له امله چې په زاپروژیا او لویف سیمو کې شوی د انرژي د لیږد سیستمونه او وسایل زیانمن شوي د بیان له مخې په زاپروژیا کې دوه مامورین ټپیان شوي چې په روغتون کې بستر دي د روسیې دفاع وزارت تر اوسه د دې برید پاراتس ندی ویلی او د اروپا د فوټبال جام د تلولې پترس کې نن درې لوبې کیږي لومړی یو په اف ګروپ کې د ګرجستان او چک جمهوریت ترمنځ د غوډوالو لوبډلو تر اوسه یو لوبه کړی او بایللې دي په همدې اف ګروپ کې د نن ورځې دوه لوبه د ترکیه او همدارنګه د پرتګال ترمنځ د غوډوالو لوبډلو بیا یو لوبه کړی او دواړي خپلې ګټلې دي درېم لوبه د ای ګروپ کې په ای ګروپ کې د چې د رومانیا او بلجیم ترمنځ بوي رومانیا په خپل ګروپ کې یو لوبه ګټلې او بلجیم یو لوبه کړی او بایللې ده د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبې د سلیرشتو یوادو ترمنځ د جون په 14مه د جرمني په کوربتو پیل شوي چې د جولای په 14مه به پای لوبه وي خبرونه موردل د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام ته ورشي د خبرونو التم لوستل شي ورزو د پروګرام د مطالبو معرفي ته د سر مطلب مودا دی چې د طالبانو حکومت د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه باندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي د رپورټ پایلې رد کړې دي د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ویاند متین قانی ویلي
ما همه این ادعاها را مسترد میکنیم و خلافی واقعیت ها میبینیم چون الحمدلله امنیتی که تامین شده در افغانستان سرتاسری و بی‌نظیر بوده
د ملګرو ملتونو د سرمنشي پر رپورټ کې راغلی چې په تیرو درو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی دا هم وایي چې د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان د دوو ګاونډیو ایران او پاکستان استازیو په افغانستان کې د ترګرۍ په اړه اندېښنه ښوولې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم ویلي
د امپیونټی which some of these terrorists
هغه تروریستی ډلې چې په افغانستان کې د دولت له مافیات څخه ګټه اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی.
په افغانستان کې یو شمېر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینکي اخته دي وایي تل له ځورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي. د دغو کسانو ویښتان او د بدن پوټکی سپین وی، خو ډاکتران له خلکو غواړي چې دغه خلک مه ځوروي ځکه چې سالم دي.
دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود دی او میلانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی. نو هیله مند یم چې که چېرته څوک ورسره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د طالبانو حکومت په افغانستان کې د امنیتي پیښو د زیاتیدو په اړه د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونی ګوتریش راپور رد کړ. د ملګرو ملتونو د سازمان سرمنشي ښاغلی ګوتریش په خپل وروستي راپور کې ویلي په تیرو دریو میاشتو کې په افغانستان کې په امنیتي پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی. نوموړي زیاته کړې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي چې خو د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت دغه راپور او پایلې له حقیقت لرې بللي. د طالبانو د کورونی چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانی ویلی ملګرو ملتو تلا څکړی شي د خبره د افغانستان وضعیت ناامنه او بی ثباته وخی. جزئیات په دغه رپورت کې
د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش پرون نو وخت په خپل وروستي درې میاشتنی راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د نامنې په پیښو کې 55% زیاتوالی راغلی هغه څه چې د طالبانو حکومت یې ردوي. په دې راپور کې راغلي دي چې په تیرو دریو میاشتو کې داعش خراسان ډلې شپږ او د ملي مقاومت جبهې لسګونه بریدونه کړي خو وایي د آزادې جبهې په نوم د طالبانو د مخالف ډلې بریدونه تر پخوا کم شوي. د راپور په ټکو دغه شان په دې موده کې پاکستان پر افغانستان دوه ځله هوایي بریدونه کړي خو په راپور کې راغلي دي چې د نامنې ډېرې پیښې د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کروندو د لمنځه وړلو پورې تړاو لري. په راپور کې دا هم راغلي چې د پاکستان په هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 8 ولسی وګړي وژل شوي خو د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالمتین خانی په یو بیان کې چې نن یې په خپل ایکسپان خپور کړی د ښاغلي ګوتریش راپور له حقیقت لري بللی. نوموړي ویلي ملګرو ملتونو تل هڅه کړې چې د افغانستان وضعیت نام نو بي ثباته وخي.
شاید نو په خاطر انکه بعضي رویدادها او عملیاتایي کې ما د قسمت محو مواد مخدر و یا هم مبارزه با اختطافچا داشتیم اونها را هم زمینه موارد امنیتی کرده. بنان سازمان ملل و بعضي حلقاتی که مربوط به اونها میشود همیشه کوشش میکنن که اوضاع افغانستان را نامن بي ثبات معرفي کنن.
نوموړي پټنګار سره ویلي ملګري ملتونه باید د افغانستان عيني واقعیتونو ته په کتو خپل نظر وړاندې کړي. د امنیتی چارو یو شمېر کارپوهان د ملګرو ملتونو د سرمنشي د راپور په اړه بیا په یوه خوله نه دي. د امنیتی چارو پوه سعود بختیار ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې خلک له امنیتي او رواني اړخه آرام نه دي او امنیت نه لري. خلک له خوراکي اړخه آرام نه دي او دغه مسایل دي چې په نامنې پورې اړه لري. دغه شان طالبان هم یو قانون ته ژمن نه دي او هر شپه یو کس وژلی نیولی او ورکولی شي. دا ټول ګواښونه خلکو ته متوجه دي او خلک یې درنه بیه پرې کوي.
خو د امنیتي چارو بل پو احمد خان اندړ بیا وایي
زما پاند ملګری ملتونه چې د دوه د درمې ناسې په درشل کې هم دي باید خپله بېطرفي اختیار کړي د نرمشین نه کار واخلي تر څو د افغانستان اوسني حکومت سره خپل سیاسي تعامل جوړ کړي او د افغانستان خلک یو ښه حکومتولي ته مخه کړي او په افغانستان کې تلپاتې سوله او امنیت برقرار شي.
د افغانستان وضعیت او پر نړیوال امنیت او سولې اغیز تر سرلیک لاندې د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګوتریش په راپور کې دا هم راغلي دي چې د طالبانو له لوري لا هم د مخکینی حکومت د ملکی او امنیتي منصوبینو ناقانونه نیونی ربړونی وژنی او له هغوی سره ناوړه چلند دوام لري. په راپور کې راغلي چې په تیرو دریو میاشتو کې درې کسان په ناقانونه توګه وژل شوي او و دېرش نور په ناقانونه ډول نیول شوي چې ځینو ته سختې سزاګانې هم ورکول شوي. سرمنشي انټونیو ګوتریش ویلي چې د داعش لخوا د حضرت حکمو او د مخکینی حکومت د منصوبینو په نخښه کول د ده لپاره د اندېښنې وړ مسلې دي. په دې اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي خو وړاندې تر دې د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړې چې د دوی د حکومت د مشر له لوري عمومي بخښنه شوې او د تېر حکومت هیڅ کارکوونکي ته څوک زیان نشي رسولی. خو د یادونه ده چې له دې وړاندې هم د مخکینی حکومت د ملکي او نظامي کارکوونکو د نیولو وژلو او تریتم کولو په اړه ګڼ راپورونه خپاره شوي دي.
لا شخړو
لا اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د پاکستان او ایران دایمي استازو په افغانستان کې د ترګري د ګواښونو په اړه اندېښنه ښولې. د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړي چې د مال د القاعده، داعش او ټي ټي پی په ګډون یو شمېر ترګري ډلې په افغانستان کې فعال دي. د ایران دایمي استازي بیا په دې غونډه کې سیمې او ګاونډي هیوادو ته له افغانستانه د ترګري د احتمالي ګواښو په اړه اندېښنه ښولې. د طالبانو حکومت بیا په افغانستان کې د ترګري امنیتي ګواښونو په اړه باندې د دغه سیداوی او څرګندونی ردوی. جزئیات په دغه ریپورت کې له سنا کاکړ اورو.
له افغانستان د ترګری د احتمالي ګواښونو په اړه یو ځل بیا د ګاونډیو هیوادونو اندېښنې په ملګرو ملتونو کې د پاکستان او ایران دایمي استازو د یاد سازمان د امنیت شورا په غونډه کې چې د جمعې په ورځ ترسره شوه په افغانستان کې د ترهګري زوټلو د فعالیت او حضور په اړه اندېښنه وښوده. په ملګرو ملتونو کې د پاکستان دایمي استازي منیر اکرم په دې غونډه کې دا کړې چې د القاعده، ټي ټي پي او اسلامي دولت یعنې داعش خراسان څنګ په ګډون یو شمېر نورې ترهګري ډلې په افغانستان کې حضور لري چې د افغانستان اوسنۍ حکومت یې باید په وړاندې اغیزمن او دوامدار اقدامات ترسره کړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د منیر اکرم د څرګندونو یو برخه چې د یاد سازمان په ویب پاڼه خپره شوې
هغه تروریستي ډلې چې په افغانستان کې د دولت له معافیت څخه ګټې اخلي داسې ښکاري چې د افغانستان ټولو ګاونډیو هیوادونو او نړیوالې ټولنې ته مستقیم ګواښ دی. په پای کې دغه ترهګرې ډلې د افغانستان موقت حکومت او د هغوی د اقتصادي او ټولنیزې پرمختیا اهدافو ته به هم یو لوی ګواښ وي.
منیر اکرم دغه شان د ملګرو ملتونو له امنیت شورا څخه غوښتي چې د افغانستان په اوسني حکومت دی غږ وکړي څو له ټي ټي پي او همکارانو سره یې اړیکې پرې کړي، د پولې هاخوا د هغوی د بریدونو مخنیوی وکړي، د ټي ټي پي ترهګر بې وسلې کړي او مشرتابه یې ونیسي او پاکستان ته یې وسپاري. هماهله په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي استازي سید ایروانی د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان په اړه د تماس سیمه ییزې ډلې دویمې غونډې ته په اشاره سره چې د جون په اتمه ترسره شوه وویل د سیمې هیوادونه له افغانستانه د ترهګریزو ګواښونو په اړه اندېښمن دي او دا د مسؤولو چارواکو مسؤلیت دی چې له ترهګرۍ سره مبارزه وکړي. نوموړي زیاته کړه
ایران په افغانستان کې د افراطیت، ترهګرۍ او سپاتې والی د حل کولو ملاتړ کوي او چمتو دی چې د دې بیا رغونې لپاره فعاله برخه واخلي.
دا په داسې حال کې دا چې تر دې مخکې هم ګاونډیو او د سیمې هیوادونو په وار وار له افغانستان د احتمالي ترهګریز ګواښونو په اړه اندېښنه څرګنده کړې. د ګاونډیو هیوادونو د اندېښنو په اړه مو د طالبانو حکومت وپوښت خو ویاندي ذبیح الله مجاهد په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو تر دې مخکې د طالبانو حکومت بېلابېلو چارواکو ویلي چې د داعش په ګډون ترهګریزې ډلې په افغانستان کې ځپلې او د افغانستان خاوره به د هیڅ هیواد پر ضد ونه کارول شي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان چارواکي وایي که د دوی را روانه ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نشي د دې غونډې اعتبار به له منځه لاړ شي. د دغه سازمان سرمنشي اګنس کالامارا د جمعې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي په دې ناسته کې باید د افغانستان روان بشري کړکیچ ته رسیدنه وشي. بلخوا په افغانستان کې له زده کړو ځینې محرومې نجونې او د ښځو د حقونو فعالان وایي که په دې ناسته د طالبانو له لورې پر دوی د بندیزو د لرې کولو او د حقونو د خوندیتوب په اړه بحث ونشی ناهیلی بشی. جزئیات له فیروزی عزیزی اورو.
د بخښنې نړیوال سازمان سرمنشي ټینګار کوي چې د دوهې پر روانه درې مغونډه کې باید د افغانستان بشري کړکیچ ته په کافی اندازه رسیدنه وسی. اګنیس کالامارد د جمعې په ورځ د جون په 21مه په خپل اکسپانه خبرداري ورکړی چې که په دې ناسته کې افغان ښځې د بشري حقونو مدافعین او د مدني ټولنې اړخونه شامل نسی د دې غونډې اعتبار به له منځه ولاړ سي. نوموړي ټینګار کړی چې د بشري حقونو انتقادي بحثونو څنډې ته کول به د منلو وړ نه وي. میرمن کالامارد وړاندې لیکلي دې غونډې ته د طالبانو د ګډون د قانع کولو لپاره د هغوی شرایطو ته غاړه خودل به د طالبانو له لوري د دې پټکو د جنسیت پر بنسټ د ظلم او ستم د بنسټي سیستم مشروعیت ورکولو ته زمینه برابر کړي، چې په خبره یې لټولنی نه یې خځې او انجونې څنډې ته کړي او له دوی څخه یې اساسي حقونه اخیستي دي. میرمن کلمارت له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ښځو او انجونو حقونو د خبرو اترو وړ نه دي او په دې اړه باید یو روښانه او متحده دریځ غوره سي. دا اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د ښځو څانګې مرستیالې دربار د پنجشنبې په ورځ د جون په 16 ازادي راډیو ته وویل چې د دې سازمان د راپور له مخې ملګرو ملتونو د دوهې په راتلونکي ناسته کې افغان ښځې بې برخې کړې دي. هغې پرون جمعه د جون په 21 هم په خپله اکسپانه لیکلي چې د دوهې د غونډې په اجنډا کې د ښځو اړوند هیڅ بحث نشته او تر اوسه کومې ښځې ته د ګډون بلنه هم نه ده ورکړل شوې. په ورته وخت کې په افغانستان کې دننه د طالبانو له لورې له زده کړو ځینې محرومې انجونې او د ښځو د حقونو ځینې فعالانې وایي که په دې ناسته کې ښځو ته بلنه ورنه کړل سي دوی به ډېرې ناهیلي سي. د بلخ ولایت د مزار شریف ښار اوسیدونکي او د لسم ټولګي زده کوونکي نادیه ازادي راډیو ته وویل
دا چې ښځو ته د حضور اجازه ورکړ شي نو ښځې کولی شي د خپل حقوقو لپاره هلته بحث وکړي. غوښتنه مو دا ده چې باید دلته د موږ د مکتب د ښوونځي د حقوقو لپاره هلته بحث وشي، چې موږ ته باید د تحصیل لارې پرانیستل شي.
د ښځو د حقونو فعال نسرین حمیدی هم ازادي راډیو سره خبرو کې د دوهې په دریمه غونډه کې د افغان ښځو په ګډون ټینګار وکړ.
چې د دوهې په غونډه کې افغان ښځو ته د ګډون اجازه ورکړل شي دا به یو جدي ستونزه او د دوی لپاره یو بل نه امیدي وي، او که چیرې افغان ښځې په دې غونډه کې شامل نه شي نو دا به د یوې ټولنې د نیمایي وګړو ته غږ غلي کول وي.
بلخوا د شنبههای ارغوانی په نوم د معترض ښځو یوې ډلې ازادي راډیو ته استولو ویډیوګانو او په خبر پاڼه کې مدنی فعالانو خبریالانو لوبغاړو او فرهنګیانو غوښتي چې د دوهې پر روانه ناسته کې د ښځو د حضور او د طالبانو د نه ګډون په هدف د دوی له اعتراضونو ملاتړ وکړي. دا غوښتنې او نیوکې په داسې حال کې دي چې ملګرو ملتونو د امنیت شورا تر پرونی غونډې وروسته د یونما مشر روزا او تنبوایوا په نیویارک کې خبریالانو ته وویل ملګرو ملتونو ته څوک شرایط نسی ښودلی چې څرنګه غونډه به جوړوي. اغلې او تنبوایوا زیاته کړه چې د د راتلونکو غونډې مشري د ملګرو ملتونو سیاسي مشره روزماری د کارلو کوي او د افغانستان لپاره د 22 هیوادونو په ځانګړي واستازو کې چې کومې خزي دي هغه به هم ګډون پکې وکړي. ټاکل شوی چې د دوهې درې مناسته د ملګرو ملتونو په قربتوب د رواني جون میاستې په 13 د جولای تر لومړۍ نیټې جوړ شي، چې طالبان هم رسمن وربلل شوی او دوی د خپل پلاوي د ور استولو اعلان هم کړای دی. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو دوه او نورو غونډو کې طالبانو ګډون نو
کړای. ازادي رادیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړی.
اوس هم د فوټبال مینوالو ته په تیر بیا د اروپا د ملتونو د اتلولۍ او سیالۍ لاره اټکل کیږي جرمني ته به د اروپا د فوټبال د اتلولۍ د لوبو د لیدو لپاره د دې ټورنمنټ له پایله تر پایه شاوخوا 2.5 میلیونه ننداراچیان سفر وکړي. له دې درکه به جرمني څه باندې 1 میلیارد یورو ګټه ترلاسه کړي. دا لوبې تیره اونۍ پیل شوي چې یوه میاشت دوام کوي. جزئیات په دغه رپورټ کې له احمد شیبه راوړو.
I'm from Holland and this is my family.
نندارچان د جرمنی په مختلفو سیمو کې خپل لوبغاړي هڅوي. دا شور د هالنډ او فرانسې د لوبډلو د مینوالو دی چې پرونې لوبه 0-0 په وړاندې مساوي شو. د فرانسې او هالنډ د لوبې پر مهال کمرې بیا بیا د فرانسې د نامتو لوبغاړي کیلیان امباپه په لور ور وګرځېدې چې په چوکۍ ناستو او خپل احساس یې نشوای پټولی. کله به یې سر په لاسونو کې ونیو، کله به یې په چوکۍ کې شاته تکیه وکړه، پورته به یې وکتل او کله به ودرېده. د امباپه پوزه په تیره لوبه کې سخته ولګېده چې له همدې عمله په پرونۍ لوبه کې دی نه لوبېده. د اروپا د فوټبال اتلولۍ د جولای په 14 د 24 هیوادونو د ملي ټیمونو ترمنځ په جرمني کې پیل شوې دي چې یوه میاشت په دوام وکړي. هغو لوبغاړو ته هم ځینو لیدونکو لاره پیدا کړې ده چې د دوی د خوښې ټیمونه هلته خپل تمرینات کوي. د جرمني په مینس سیمه کې پرون د سلواکیا د ټیم مینوالو له اوکراین سره د مسابقې تر پیل مخکې په یوه فرعي سټیډیوم کې خپل لوبغاړي د تمریناتو پر مهال تشویق کړل.
Yeah.
د اوکرين او سلواکیا لوبه 2-0 په وړاندې د اوکرين په ګټه پای ته ورسیده. د جمعې د ورځې بل لوبه د پولند او اوتریش ترمنځ وشوه چې اوتریش 3 ګولونه وکړل او پولند 1 ګول ووه. دا مسابقه خلک یوازې په لوبغالو کې نه ګوري، د جرمني په بیلابیلو ښارونو کې یو شمېر کسان د لویو پردو له لارې هم دا مسابقه ویني. جرمني آژانس خبر ورکړ چې سبا به د برلین له برانډبورګ دروازې سره د جرمني او سویس د لوبې ننداره خلک پر لویه پرده وکړي چې له اټکل سره سم به 10,000 کسان دا میچ پر لویو تلویزیوني پردو وګوري. د جمعې په ورځ د پولند او اتریش ترمنځ په برلین کې 20,000 کسانو د تلویزیون پر پردو دا مسابقه وکتله، که څه هم د باران له امله 2 ساعته میدان تش و. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ تر پیل مخکې داسې اټکل شوی و چې شاوخوا 2.5 میلیونه کسان به د دې لوبو د لیدو لپاره جرمني ته سفر وکړي. پولیټیکو خبرونې لیکلي چې ممکن جرمني 1 میلیارد یورو د فوټبال د دغو مینهوالو له درکه ترلاسه کړي. راپورونه مرکه او اوریدونکي
د برخې ته مو بیا هم خراغلاست وایم. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر او چاوي په افغانستان کې بشري اړتیاوې د اندېښنې وړ تر کچې زیاتې شوې. د دې ادارې د مالی او مشارکت برخې مشر لیزا دوتن پرون د ملګرو ملتو امنیت شورا غونډې ته ویل په دې واد کې د بشري مرستو د اړتیا وړ کسانو شمیر 3.5 میلیونو ته لوړ شوی. پام دی الکی پاونسان کې یو شمیر اړمن کسان وای د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخته اړتیا لري. جزئیات په دغه ریپورت کې.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا په افغانستان کې د بشري اړتیاو کچا د اندېښنې وړ بلل او ویل دي چې په هر او څلورو افغانانو کې یو وی په دې ډاډه نه دی چې د خپل بل وخت ډوډۍ بل کوم تر لاسه کوي. پرون د جمعې په ورځ د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر لیزا دوتن وویل چې په دې هیواد کې نږدې 3 میلیونه ماشومان د لوږې له شدیدې کچې سره مخ دي. په راپور کې راغلي دي چې نوموړي دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي کوونکي مارتن ګریپس په استازیتوب وکړي. د اوچا د مالی او مشارکت برخې مشر دا هم وویل چې سږکال په افغانستان کې 50% زیات وګړي چې شمیري 3.5 میلیونه کېږي بشري مرستو ته اړتیا لري چې دا په نړۍ کې د اړمنو کسانو لاړخه دریم هیواد دی. په راپور کې راغلي چې د تیر کال د سپتمبر له 15 رئیس له پاکستان څخه 6,00,000 افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي چې نږدې 80% ښځې دي او ډیری بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ د دفتر د مالی څانګې مشر همداشان ټینګار وکړ چې په افغانستان کې د اقلیم د بدلون سختو اغیزو په دغه هیواد کې بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی. نوموړي وویل چې د روان کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې یوازې 6.9 میلیونه ډالر ترلاسه کړي چې د 3 میلیارد ډالرو د اړتیا وړ بودیجې 20% جوړوي. په همدې حال کې په افغانستان کې یو شمېر اړمن کسان وایي چې د دوی اقتصادي وضعیت خراب شوی او مرستو ته سخت اړتیا لري. په کابل کې وی میرمنې چې نه غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کتمو به واس کومه کنه
لما سره مرسته وکړي زه به وځلم. هیڅوک نشته چې زما سره مرسته وکړي. زه د خوړلو لپاره ډوډۍ نه لرم. مهرباني وکړي ما سره مرسته وکړي. زما کور خراب دی. زه د خوړلو لپاره هیڅ نه لرم. زه نور د خپل ماشومان پالنه نشم کولای.
د غراز د لوګر ولایت یو وسیدونکو چنې غوښتل نومي واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
کومه کوي تان نیاز درم.
زه ستاسو مرسته ته اړتیا لرم. زما وضعیت خراب دی. زما یو لاس پرې شوی او بل مې پی دی. زه مرسته ته اړتیا لرم. زه ډیر اړیم. زه په کرایي کور کې اوسېږم او څو ماشومان لرم.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا پر راپور کې دا هم ویل شوی چې د بودیجې د کمښت لامل د ماین پاکۍ او د روغتیا د برخې په ګډون د دوی ګڼ پروګرامونه ځنډیدلی او که بودیجې ترلاسه نه کړي یو شمیر نور پروګرامونه به هم وځنډیږي. د دې دفتر د مالی مشارکت برخې مشر ویل سره لدی چې میلیونونه افغانان د خپل ورځنی ژوند د بقا لپاره په بشري مرستو تکیه کوي باید تمویلونکي د افغانستان لپاره مرسته وکړي. نوموړي ټینګار وکړ چې له افغانانو سره د اوږدمهاله ملاتړ لپاره باید داسې لارې چارې ولټول شي چې هغوی له بېوزلۍ خلاصون او د اقلیم اړوند یو لړ زیانونو په وړاندې مقاومت وکړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري اته زرته زره خلک
د سیانګالو شخ
غوامه مال
می ټول می در به در رسو ل اوریدونکو ته
مونږ خپل ډیر ل بیا زادې راډیو نه زده کړی دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او که چیرې میډال او څنګهلې نو ما د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای
چې ځان ازادې راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
افغانستان کې شمیر هغه کسان چې په البنیزم یا سپینه کې اخته دي وایي تل زورونې او غیر عادلانه چلند سره مخ دي د دوی چې دا چې د خبره دا کار دوی د خپګان لامل کیږي د ټولن پوانو په اند په ټولنه کې له دوی سره کم ارزښت او نامناسب چلند دي لامل کیږي چې په خپګان اخته او څنډې ته شي جزئیات له عبدي سپوږمې اورو
میایم سفید بود رنگ نکرده بودم دیگه بازو نمو جا که کس دید دیگه این همی چی رکت که یعنی چی رقم است انسان است حیوان است چی است
فاطمه 15 کلنه ده او د بلخ ولایت اوسیدونکې ده هغه البنیزم یا سپین کلری چې له عملی په ژوند کې زوريږي فاطمه وایي چې د پوستکي ویښتانو بڼو او رزو د رنگ د نشټوالي له عمله تل د ټولنې له خوا ورسره ناوړه چلند شوی او مجبوره شوی چې له لس کلنۍ راهیسې خپل ویښتان رنگ او بڼه او ریزه پریملو او قلم ابرو یا د وریزو په قلم جوړ کړي فاطمه ازادي راډیو ته وویل دا چې د ټیټ کیفیت لرونکي ریمل یې ډیر کارولي لید یې کمزوري شوی دی
دیگه باز بعض میگه که وی اونا سرش چرای ترست حالا چشمش چرای ترست وی چرای چه قسم معلوم میشه
ځینی خلک وایي چې سری ولې داسې دی سترګې یې څه ډول دي دا څه ډول ښکاري دا انسان ځوروي مجبوره یو چې دا شیان استفاده کړو چې څوک راباندې پوه نه سي سترګو مې له همدې عمله تکلیف پیدا کړی اوبه کوي او درد لري خو مجبوره یم چې استفاده یې کړم
تکلیف پیدا کړه همیشه او میزنه همیشه سوخت و درد میداشته باشه چون مجبور هستم که باید اینمی چی را کنم دیگه
د فاطمه په وینا د هغې پوستکی ډیر حساس دی او د لمر سره د مخامخ کېدو په وخت کې سورکیږي او شړیږي په البنیزم اخته کسانو ته په افغانستان کې په دودیز ډول خدري هم وایي د کابل اوسیدونکی 15 کلن زبیر هم په البنیزم یا سپین کې اخته دی زبیر د ښوونځي په لسم ټولګي کې دی او که څه هم په خبره یې د ښوونځي له غوره زده کوونکو څخه دی خو وایي هره ورځ ښوونځي ته له تګ ښه خاطره نه لري ځکه زیاتوي چې د خپلو ټولګیوالو لخوا ځورول کیږي هغه ازادي راډیو ته وویل
رفتارشان کمی غیر عادی است مثلا زیاد دید میتن میگن چطور که قدر سفید است
دو دوی چلند غیر عادی دی دیر را گوری و سپک خبری کوی کل امریکایی را تا وای کل شوروی وای یا وای چه تلال و تک غرزی دلی کلمی هم نهیری که دیر را بند تاثیر کوی
گای امریکایی گفتن گای شوروی گفتن گای گفتن که از تیاره افتادی این میگه پس هم زیاد بد میخوره
زبیر غواړي چې ټولنه او ملګري د ټولنې د نورو غړو په څیر ورسره چلند وکړي او د یو بشپړ او بی آی به انسان په توګه ورته وګوري له دغو کسانو څخه یو یې د نوم او غږ د نخپرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې کوژدنه یې د البنیزم له امله له ده بېله شوې چې له امله یې ډېر خفه دی یو ټولنپوه بهاءالدین بقایي ازادي راډیو ته وویل چې له دغو کسانو سره د شاوخوا خلکو نامناسب چلند دوی په خفګان اخته او له ټولنې څخه لیرې کوي
ای رفتارهای نامناسب اطرافیان یار رنج میته بالاخره چور یک
په البینیزم مخته کسانو ته په ټولنه کې پټی تسرګه قتل کیږي او د دې لامل کېږي چې دوی ځان تر نورو کم وګړي خپش یو څنګه تشي د ټولنې خلک باید د نورو خلکو په څیر مینه ورکړي او عادي چلند ورسره وکړي
او نور بناوی مثل دیگر افراد دوست داشته باشند
ډاکټر متین صافی بیا د هغو کسانو په اړه چې په البینیزم مخته دي ازادي رادیو ته وویل
دا ناروغان نور کوم کمبود نه لري او لکه نورو ناروغ پندې خپل د ژوند ټول چارې سمبالولای شي نو لدې خبره په ټولنه کې باید د مسایل حقوق انسانانو په شمول باید وپیژندل شي دا خو اصلا ناروغان هم نه دي او د کمبود دی او ملانین کمبود په نتیجه کې صرف د جلد رنګ سپین دی نو هیله من یم چې گرچه په افغانستان کې ډیر زیات نه لرو مګر بیا هم که چیرته څوک سره مخامخ کیږي دا اصلا ناروغان نه دي اصلا سالم انسانان دي صرف د وجود یو پیګمنت کم دی
البنیزم یا سپینکی او جنیتیکی ناروغي ده په دې ناروغي د اخته کس د پوستکي او ویښتانو رنگدانۍ کمی وي او د لمر یا روښنايي پر وړاندې خورا حساس وي په دې ناروغي د اخته کسانو د پوستکي او د ویښتانو رنگ تک سپین وي او د سترګو رنگ یې آسماني وي چې لږ یې کم او روښنايي ته نشي کتلای
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په ټویټر ډاٹ کام